مشهد مشال ریډیو په یو بل غړې کې ز داود خټک تاسو سره حاضر یم او په دې غړې کې مونږ بیا یو تاسو افغانستان ته او زمونږ همکار نجیب الله الوخیل په خوست پکتیا پکتیکا کې د ځوانانو سره خبرې کړې دي او لیک لوسته د ودی ورکولو په غرض هلته د ځوانانو د هلو زلو په اړه یو لوی راپور تیار کړی دی. په دې راپور کې تاسو ته مونږه وخت په وخت سندرې هم در اورو خو تاسو واورئ چې ځوانان څنګه خپل هلې زلې پر مخ بیایي او دوی څنګه کلی په کلی ګرځي او ماشومان مکتبونو ته رابلي د هغې د میندو پلرونو سره هم خبرې کوي چې دوی مکتبونو ته راشي سبق وایي خو په دې لار کې دوی ته یو شمېر ستونزې هم دي. نو د دې ټولو احوال ورزو مونږ نجیب الله الوخیل ته. تاسو مه هیروئ چې د مشال ریډیو خپرونې دوه خپرونې د شپږو نه تر اوو بجو د ماښام د پېښور په وخت او د نهو نه تر لسو بجو پورې دا تاسو په ژوندۍ بڼه باندې اورېدای شئ. نورې ټولې خپرونې تازه په تازه دي، خدا ثبت شوي دي، تاسو ته په ثبت شوي ډول درکو. اوس ورزو نجیب الله الوخیل ته د دې خپرونې لپاره.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
درنو اوریدونکو، په پایل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو پر رول باندې خبرې کوو. نقیب الله ځلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلي په کلي، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. ځلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر په ټولنه کې د عام پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوس په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولو میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوس ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویق کوو او د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلی؟ ځکه چې اوس خو حمل میاشتم په تیریدو ده او ستاسو له خبرو نه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ.
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د مکتب لوازم شیان واخلي یا مثلا عکسونه چاپ کی قلم کتابچه ورته ورسوي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالیو کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن نه درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه ده، یوازې د ځوانانو احساس له مخې راپورته شوي دي. دا مصارف هم دوی په خپله غاړه اخیستي دي، کلی په کلی، کور په ګرځي، تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده، په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري که د انجوګان نه، که د مؤسساتو نه، که د حکومتي ادارو نه، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک خوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري چې ځان سره
معنوي ملاتړ به ولرو، مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه وایم چې موږ پرسکا د اپرین لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنگ ته اړتیا لرو، کومګ د همدغه پرنټر خراب شي مثلا موږ نور پرنټر ته ضرورت لرو
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرې نن لکانو ته تللی وای
نن موږ لکانو ته لاړو تقریبا تر 300 ماشومان پورې موږ دوی ته عکسونه چاپ کړل
پرته هم د چتاسو ماشومان خوانځي ته شاملوي په نور کوم برخو کې کار کړی دی زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل تاسو په ولسوالیو کې په خوانځي کې بعضی کتابتونونه هم جوړول
موږ نن ورځ د ماشومانو ترڅنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو موږ د برخه کې تقریبا څو کال کېږي چې د خوست سربیره پکتیا مرکز کابل کندهار او ننګرهار کې لوګر کې کوچنی لمرۍ نصب کړی دی او حال په هر کوچنی لمرۍ کې تر 500 ټوکا کتابونه هم ځای پر ځای کړی دی
او څو کتابتونونه به موږ کړی وي دا یو مسله او دویمه دا چې خپل د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولای
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوف پیوازي په خوص کې لسلو څخه اوخت دي چې په دې کې هوټل بانکونه د ډاکټرانو انتظار خونه د دې ترڅنګ سلمانۍ هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې د کوچنی کتابتونونه جوړ کړی دي دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړای دی یا نه دی کړای موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه مده ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي دغه کتاب باید وساتل شي نه تنها دا چې زموږ کتابتون یو ورځ وی یا وام یا شوي ورسته باندې وی موږ درې میاشتې ورسته یا پنځه میاشتې ورسته که تصادفاً یو غزای تلټ شو یو موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستې دي چې یاشتون لري یا نه لري یا یا کتابونه پکښتاو که نشته کې
زلان څه بیا بل څه موږ لیدلې دي هغه سره کونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمنی ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی منتها یو رنګ هم پرې وهلی دی یو بوجې دوه بوجې سیمټ هم وړي دي خلکو ته مې انګېزه ورکړې ده یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلفې برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن اغه انګیزه ورکړو چې د وطن اماش تمنه پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسولیت دی سرک زموږ اماش تمنه ده چې زموږ ډیرا هیوادوال تاسو بلیدلې وي چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوي نه دی کړای په یو بل استلام زموږ پول دی چې ډیرای داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي موږ یې مخنیوي نه دی کړای د دې په خاطر چې زموږ د اماش تمنه هم ساتنه شوی وی هم پالنه شوی وی د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یو بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف کېدل موږ کا په اساسي شکل نه وی خو د ذهن سازۍ په خاطر غزاینه جوړ کړل ځینې ډېر داسې پلونه او پلچکونه وو چې یې رنگ مثلا لړ شوی وو ډیر باټ کاریدل بیا هم د فکر ځین سازي په خاطر غپلونم جوړ کړل رنگ ورکړل هم دا غ فکر و چې موږ ایواز یو څو محدود شمیر ځایونه جوړ کړل مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د امش تمنه دوی پالنه کې او دویم ساتنه کې مثلا ما ډیر شمیر ځوانان په نورو ولایتو کې ونی وریدل چې دوی د تارک یو تخریب شوی برخه جوړوي ما په ننګرهار کې ډیر ځوانان ولیدل چې دوی یو اماش تمنی پول په خپل پیسو رنګ کړل هم دغه فکر و چې نن خبريږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو هغه لکه څه ډول پوخا به چې خلک پلونه ایمان زورل نن ځوانان راپورته کې غپلونه جوړوي
د خو ذهنیت جوړونه شو یو بل مسله ډیره جدیده زمونږ په هیواد کې هغه د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې هر رقم مجبوریت شي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي اې دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی څنګه زم ورکړی دی ځکه زمونږ اکثره خلک چې دي زمونږ اکثره ځوانان چې دي هغه په قاچاقي لار باندې دي د مرګ سره مخامخ کیږي د تهدید سره مخامخ کیږي د ګواښونو سره مخامخ کیږي یا بیرته هغه هیوادونه نه دي کی به ته اخراجیږي هغه مشکلات او حساب کتاب پیټریږي اې دې په خاطر هم کار کړای
دی برخه کې ز چې د خوانزي له هر مدیر له استاد سره مخ شوایم. دوی سره مو یو دا خبره شریکه کړی دا موږ په خوانځي کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان پور د اکثره د خوانځي په امتحان پور ستې ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمبر ورکو او د تهذیب هم سل نمبر ورکو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوه. یو سپورت ته په سپورت کې امتحان واخلئ مګر یو تهذیب ته په تهذیب کې تاسو باید په داس مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړي کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پانګونه کړې ده یا مثلا یو مارکیټ جوړوي، زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتا بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لس چتا بلډینګ په ځای یوه کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ماڅه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ماته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي مګر هغه دنده د ته نه ورکول کیږي، یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړی او څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړی و مګر اوس هم بیا هم وظیفه نشته.
ځوانان څه په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمینه برابره کړي، دلته باید خارجي پانګوال تشویق شي. زموږ ډیری افغانان دي چې دوی پانګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي بلکې د وطن څخه بیدیا مثلا په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کړي، دلته د پانګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
درنو اوریدونکو، د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی درنو اوریدونکو، تاسو د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی راپور ته غوږ یاست. د حشمت سهر په غږ کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات آسان شي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضې اقتصادي برخو کې حتی بعض کسانو ته اقتصادي زمیناوې برابره کړې دي چې په دې برخه کې دوی ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بیلابیلو هیوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډېر تاثیر نه دی کړی؟
الخیل صاحب، بخی زیاتی کړی دی. زه درته وایم چې یو ځوان پانتون کې دی، ماسیل دی، د دې سره دا فکر دی چې زه باید هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته ووایم، په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایډیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلې دي، خارج دي یا ووځي، نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه ووځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب، کواکیت تو وایم حقیقت دا دی چې اوس وخت کې د نو ځوانانو لپاره یا مجموع کې کا په تیر کې ځوانان دي لوړ زده کړې لري کری فرصتونه بهي کم شوې دي هغه کا دولتي چوکاټ کې دي هغه کا خصوصي سکتور دی ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر گزار ده د تیرو تحولاتو لوجه ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډیر کم جذب لري کنه او د خصوصي سکتور کې مونږه فابریکې نه لرو مثلا مونږه تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نه لای چې لري چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې نو کری فرصتونه هغه بستونه چې شتا بلابلو اداراتو کې شتا هغه یا ډاک نه دی اعلان شوی نه دی یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کې
مننه هغه کسان چې پوهنتونی دي پوهنتونونه لوستي دي دولسم پورې څوارلسم پورې شپاړسم پورې اتلسم پورې مکتبونه لوستي دي د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الوخیل صاحب په اوس وخت کې دا پرتلنه وکړو پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کوي ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي بهرحال مصروف نه دي زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو لوړ زده کړې هم کړې تاسو پاتونه هم ویلې دي نو تاسو ولې بیکاره یې تاسو ولې جذبه کوي نه نو په اوس وخت کې دی تعلیم او تاسو به تعلیم ځوانانو په منځ کې ډیر فرق نشي کېدای ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي په یو سټیج کې دي
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایل په اړه ځوانان ناست او سلام مشورې لري
الو خل صاحب زه کدي خصوص وضعیت مرتبه بیان کوم ځکه د ټول افغانستان نمائندګي نشم کولای په خصوص کې ماشاله دا وضعیت یو څه ښه دی ځکه دا وضعیت خپل د خوستي ځوانانو د خصوص ځوانانو ساتلې دي خپل منځ کې سلام مشورې دي پر ټلون کې بحث کوي وړاندوینه کوي ان شاء الله ماده دي راتلون کې تا او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې قدر توایم خو ځوانان هغه په خنای انرژي په خنای قوت تر اوسه هم ستلې ده خپل منځونه کې کینی ناست لري سلام مشورې روانه دي او خپل راتلون کې بحث کوي او ډیر فوکس ده چې دوی څنګه غند کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کې خپل ځان سپورټ کې تر دې راته خپل خصوصي کاروبارونه لګیا دي ځوانان
په افغانستان کې بيوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی هغه محاسول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي په فقر کې دي په بشارګۍ کې دي هغه سره مرسته وکړي
الو خل صاحب جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لوي کې قدرته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې هم وکړم فصل خبرې به وکړو دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده خصوصي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو کلو بندو کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی لوړ زده کړې لري بیکار دي هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دی او کورنۍ په یو داس حالت کې ده چې د غربت تر کرخې لاندې ژوند کوي نو موږ ځوانان ورغلی یو د دوی ستونزې مشارکې کړې دي د هغه بهر مشته ځوانانو سره چې دوی ماشاالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفه لري ځکه په نورو خارج ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي نو زیاتره کومک هم سره کړی دی ډیر مهاڅول هم دي او د دوی په پیسو مولې لایل هم تر سلګونه ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی هغه ډیر کم دي نه کوچنی به خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی دی
پوس وخت کې وبله مهمه ستونزه په ډلهیز شکل باندې د زرګونو د لزګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنیدنه ده هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم داده شي د سره به ارتباط پات شي دي اې دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بس یا شي او د مایوسی احساسونه کې د نهیلې احساسونه کې هغه سره په اندازې باندې کومه کمک وشي مرسته وشي دا سي فکر په خبرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی
بالکل لالو خیل صاحب مونږ په دې اړوند د خصوصي ځوانانو لپاره یو اعلامیه هم خپره کړې ده او بلابلو رسنیو سره غږېدلې په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډي هیوادونو افغان دولت او افغان تجارانو حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خکېلو خواو مغه کړی دی چې بیرته رستنېدونکي کډوالو سره د مرسته وشي کومک دی وشي او په زمن کې مو په خوس ولایت کې بعضی شورانو سره ځوانانو سره کلی مامانو سره او همدا قسم ته بعضی تجارو سره خپل د خپل ملګرو مم په دغه برخه کې کار کړی دی لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې اغه زهنه چې موږ د ملمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واکې ورکی ترسو دی امکانات برابر کی او اغه لومړنی شرایط چې د ضرورت ورته لري لومړنی ضرورت یې پوره کی نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپل ځوانانو په منځ کې د سپینګیرو کوایم تجارتان ټول برخه کې کار کړی دی
وعده سمون په دا ورسته ورځو کې د روغتیاي خدماتونو کمپونو شاهدانو پغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سړک او پغه ځای کې کار کولو همدال عذاب ځینی خصوصي مکتبونو تم زکون کوي نو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بيواز د معرفي کوي دا سپ مجموع کې په کوم برخو کې تاسو فعالیت شته
لو خل سیب لکه تاسو چې د وری وکړله موږ تقریبا دا درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بي وزله مشمان چې د خوانځي عمر پوره کړی دی چې دوی باید په خوانځي کې داخل شي موږ مالګری په خپل شخصي لګښت او بعضو کمو برخو کې نور تجارت هم لسنوي کړی دی موږ په خپل خصوصي لګښت لری منطقه تاسو او آلتا مشمانو ته د خوانځي لپاره عکسونه وبسو او همدا قسم ته د دې تشویق لپاره هغه لومړنی کارتاسیا مواد ورته برابرو او په زمن کې هغه ملګری چې په دغه ټیم سره یو ځای دی د مشمان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګری کلی مشرونه دا حسولې دي یو فکر ورکړی دی چې هغه مشمان چې خوانځي عمر پوره کړی دی دوی باید خوانځي ته لاړ شي هغه بي وزله مشمان چې دوی بي وزله دي امکانات نه لري دوی ښه احساس لري چې زده کړی وکړي خزان ورسوي خو اما کم امکانات دي دوی مخه ډب کړی دا مخه نیولې ده چې دوی خوانځي ته لاړ نشي یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړی وکړي ولله الحمد موږ ملګرو په ډیر بي وزله مشمان خصوصي مکاتبو کې داخل کړی دي او همدا قسم ته په خصوص کې ډیر شمیر خصوصي مرکزونه دي هغه کا د انګلیسي برخه دي ساينسي مزمنو دي 13 ورځې موږ دی و کورس سره وغږیدو کنات مو ورکړلو تقریبا لزګونو خوانځي نه وګرځیدو هغه بي وزله مشمان چې دوی خوري چې خاز دا کړه وکیل هغه زمونه دا کړه وکی تکویی زدا کړه وکی نو په خصوصي کورسونو کې مداخله کړل او بل لو خل صاحب موږ ځوانان د سرکونو پلونو په برخه کې ډیر فعال دي هغه سرکونه چې رغیدل دي بیا رغونی ته ضرورت لري یا مثلا هغه پلونه چې بعضی خړون وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزارکار شکل یعنی بغیر د کوم امتیاز دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړي ده صحیح بار حق موږ ملګرو لکه تا چې دا ونه وکړله په 13 ورځې کې موږ تقریبا تر زورګونو خالق ته د وکړل چې ان شاء الله د رژي ورسته به دا لړۍ دوام لري بل بل برخو کې هغه لري پرتی سمو کې چې هیڅ کار صحت برخه ته نه ده شوی موږ ملګری به ان شاء الله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیا یې اول ته به کیمپونه جوړوي جوړ کړی هم دي په دې برخه کې ټول برخو کې فعال دي
وعده سره کې د ځوانانو د ژوند بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د وانډ د بهبود لپاره مشخص وړاندې زول د مهرباني وکي
الو خل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډیر کله کده کړه سنوي سره غږی ګویا مثلا ایوې منطقه ته لاړ شو د ځوانانو سره خبرې کوو تل مو ځوانان حسولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیا وکي دوی د کورنۍ سترګې دي دوی باید تقویہ شي همدا قسم ته تعلیم باید وکي تعلیمي وزنې زیور دی چې ځوانان همدا قسم ته هیوادونه ساتي پوزیمن کی بل وړاندیز می دادې لوخیل صاحب چې ځوانان باید د چلنې په وکیمانه پر پرته کولو کې کا په هغه هر برخه کې کوم مثلا سیاسي برخه کې چلنیزه برخه کې اقتصادي برخه کې او داسې نور زیاتو برخه کې دوی باید یو ځای کار وکړي راولاړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکیم رسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقي د مخلو او وروسته د خوستي ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترولونو په مخ کې په پروتو ستونز او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
خاغلی قدیر الله مرزای صاحب تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځي کې زده کړې کوئ څنګه پانتون حالات څنګه د شیخ زاید پانتون چې مخ کې شاید اوسم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهمو پانتون څخه دی
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم نو زه به دومره وایم چې د پانتون اوسنۍ وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره هغه محصلانو تعداد کم شوی ده او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت ځینې استادان د فرار په حالت کې دي ځینې استادان منفک شول پانتون او ځینې استادان په کورونو ناز دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی د تدریس ته نه پټوله منا دي استاد علاقه شته نه دي محصل
ذکر خو خلک چې عموما ځوانان تر لاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه د خپل خراتون کې په خاطر باندې دا سه ځوانان نشته چې هغه ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم کنه هلیه می دوی باید هڅه وکړي کوخه وکړي هم پانتون ته حاضری ورکړي او هم په زمن کې خز ذکري وکړي
ټول اول غټ لامل دا دی چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کومنې بل کاریکولم اپلای کیږي څه ډول کاریکولم به وي څه ډول به جوړ شوی وي نوعیت به په څه شکل وي د ته محصلین ډیر په سوچ او فکر کې دي بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی دی چې دې په دوی چې یو محصل پانتون ته لاړ شي یو محصل دې ته ځلخه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي یا وطن نه د فرار د تګ یو لار پیدا کړي نو بیکاری د کریکولم چنجدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزدې کېدل دغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوسته
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي
صمیمانه دي استادان زه خپل شخصا کدی انجینری لا درس درته وایم استادان نه داسې بد برخود کوي نه داسې بند بد چلن کوي او نه د محصل په مقابل کې داسې څمخ کې کوي چې د هغه شتون د محصل لزدکړو راوګرځوي یا د لزدکړو زو زلو ورتور کې داسې شي نشته دی مګر د غنور لاملونه فکتورونه شته دي چې محصلونی لزدکړو لری کړی دي او د فانتون او د ځواني او لوسی طبقې ترمنځ فاصله ایجاد کړی دي
کوم اساسي فکتورونه دي تاسو پوینا چې هغه په خوا څلور کال 15 کال شپږ کال په خوا یو محصل زیاته امیدواری درلوده په زیات شوق علاقه سره درس ویلي او وسغه هلی په اصطلاح کمزوري شوی دی او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي
ټول مهم فاکتور همدغه دی دندو یا د ځوانانو د مصرفی ده مسیر نه د معلوم چې پانتون نه فارغي کې هغه ته داسې لیمیټیشن وکیږي داسې یو حالت وکیږي چې هغه بیکاره کیږي نو دغه د بیکاری شتون د بل د کریکولم د بدلون مسله ده چې ډیر محصلونه په تشویش کې کړی دي او د دې ترڅنګ په ټوله کې داسې یو ایډیا خورا شوی ده په دې پانتون کې په دې ټولنه کې چې زده کړي کور نه ورکوي یعنی که زده کړې دی وکړم به کور به بیا به ته یو غډیوان بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وینې په دای چې څلور کور په پانتون کې تیر کې بیا وطن نه دی ته کې ولیا درته وسنجا ویا په داخل دی وطن کې یو کاروبار شروع نو دا غلاملونه دي چې د محصلانو مخې له پانتون را ګرځول
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په شار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږه هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الو هل صاحب څومره چې زه ګورم ازه سنجوم محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي، نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي په مقابل کې، نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیم پاسای کې د پوهنتون ته ځي چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خلي، بیا چې راځي بیا په همدې لچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرایو باندې وخت تیروي او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیم پاسای مخ ته وړي، نه پوهنتون نه څه خلي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برحاله سیمستر کې ډیر تاکید په کیږي، هم په استاذ باندې کیږي، هم په محصل باندې کیږي، او دغه شته استاذان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي، په حاضرۍ هم کوي، خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزې مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استاذو ډیره خوري، د محصل ډیر تاک پنتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو وي، پایله یې منفي ده، یعنی ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي، سیم نه چروزي، بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې کله نه هغه یلی درس د زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیرالله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې، خپله پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک مؤسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو، یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الو هل صاحب محترم، دغه مسله به نظر استازونو ته فرق په دی وکړي چې بعضې استازون په رویه کې سخت وي او بعضې صمیمانه وي، آرام وي. نو موږ خپله انجینري استازان څه چې د تیلي وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلي، کوم څه چې تدریس کړي وي هغوی کې امتحان خلي، سختي یا د اوبدو فلل یا د استاز او د محصل ترمنځ د صمیمیت نشتون د خپله زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاز موږ ته لیکچر ورکوي، د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي، اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزا صاحب، څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولټه کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الو هل صاحب محترم، موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو. یعنی بعضې فاکولټي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولټي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو، او په ټوله کې موږ نه داسې یو ښه مخید برابر کړی دی پوهنتون کې چې دې په ځای چې محصل د ونې خو ته وخت تیر کړي سیوري ته کښېني، په مقابل کې د کمپیوټر لیپ کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کړي. دغه د کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیپ نشتون، دغه د انجینري طبابت بعضې نورو برخو پوره د لابراتوارو نشتون، هغه څه دي چې د محصلینو په وړاندې ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیرالله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنری ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې مرته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي، څه غواړې چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوې باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، د یعنې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټو پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپاسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم مخې په نه برابرتیا، بلکې د ځوانونو د راتلونکي په اړه د ځوانونو فکرونه هم یو ډول اغیزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زمام داسې یم، یعنی چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نشې کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پولې لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده. ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کېږي، د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی، هغه څه چې موږ لوست ته نرولو، هغه موږ خدب چې شیدا یا دغه کپیسټی لري چې هغه موږ ته لوست رو کی کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب، ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقي لنډه د ماغلو او بیرته خپل خبرونه تر وګرځو.
شرنګ کوي ستار دې، زړه مې نه قرار دې، شرنګ کوي ستار دې، تن تن وطن قرار دے، شرنکوی ستار دے، تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے، تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے، تن تن وطن، تن تن وطن پٹال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی تمہیں یہ سندارا تل پسور تال کے تمہیں یہ سندارا تل پسور تال کے تل پسور تال کے تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
غلام غوثیم تاسو د مشال رادیو اورئ
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګپال او شاعر په توګه دا راته وایي چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډیره ونډه د ځوانانو ده
ډیره مننه خلیل صاحب محترم مونږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعرې کېږي بنډارونه کېږي وخت نه وخت تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي هم کلتوري میلې کېږي هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده یوه علاقه ده یوه مینه ده د خلکو که مونږ ووایو چې یو شعر ده یو شعر دی نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده خو په زمن کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نه وخت نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري نو دلته شاعران هم خورا جلا شوی دی یوازې وی وخت نه وخت هغه بل هغه شاعران چې مودې هغه د بندر محیط برابر نه وی او سره د دې فکر ور سره جوړ نه وی په داسې ځایونه کې بیا دی یا ګډون نه کوي څوک بولینه هانو یا خون نه ور کوي هانو هغه شاعران هم وخت نه وخت زوريږي په نور پرهنګي برخه کې که هم مثلا مجلې جریده هغه کتابونه چکم چپ کېدل دا برخه بخی په ټاپه ولاړه ده چې ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجلات چاپ نه کې خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونویني په یوه اخبار کې ونویني د یوه رادیو تلویزیونی طرفه ونویني نو د دې علاقه نور هم کمیږي نو بیا هم د ځوانانو بنډرونو ته که چیرته وګورو یا میلو ته چې وګورو یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو دا سیستم د کمیت په لحاظ باندې مخکې روان دی خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګوربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه خو اوس لږ د کثرت رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده لامل یې څه بولئ؟
دلته نو خیر صاحب موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده چې په ونډه یې خبرې وکړو دلته په ونډه کې په افغانستان کې ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي په فرهنګي شیانو باندې وغږېږي مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږېږي په ملي هویت باندې وغږېږي په ملي وحدت باندې وغږېږي د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږېږي مثلا په نوروز باندې په سپرلي باندې وغږېږي خو هغه شیان ځینې بعضې شیان چې دوی په غږېږي نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي او نه په زمن کې ځوانان دومره مداوي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي یا دوی محدودیتونه زیات وي نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کیږي د دوی علاقه کمیږي د دوی مینه کمیږي چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کیږي مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږېږي کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي ورسره که په ملي اتڼ باندې غږېږي دلته د دې جزاد ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي همدارنګه په ځینې نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې دوی لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه ازاده مجله وي یوه ازاده رسنۍ وي چې په ازادانه ډول دوی فعالیت وکړي خپل ادبي ذوق ته هم د خړوبه کې یوه خامه کلا ولیکي مثلا په یوه کلتوري میلا باندې خبرې وکړي یا په یوه غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړي نو هغه امتیازات یا هغه شان دوی دپاره نه پیدا کیږي چې دوی هغه ته ورشي او په هغو باندې کار وکړي او د هغوی سره یې مینه اضافه شي یا علاقه د شعر ادب ورسره د ملي کلتور عناصر سره پیدا شي.
ګوربزوال صاحب مخکې خپله په صبریو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روانده لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګ نادر شاکوټ کې په اسماعیل خیل مندوزی کې دا ټول سیمه لګ لګ په ترزه علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي و مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بندار به جوړ کړي خو هغه پاغه کثرت باندې پاغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته څه فکر کوي شاعران کم شوي دي علاقمندي کم شوي ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل له خیر څخه مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څو کاله وړاندې خوست چنار مشاعره چې ولویه مشاعره وه په زرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنې د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران به دلته دعوت کېدل دلته به راتلل نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه بل خیر صاحب د دغه مجلې خبره چې ما وکړله په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده دوی به خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شعر وي نو حتما دې نه خوشحالېږي په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومره شعر شي د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښ وو نو یو نه یو ډول د ادب لپاره د فرهنګ لپاره یا دې لپاره کار کېدو علاقمندي که موږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري خو بیا هم که چېرته حاکم به اداره ورسره په څنګ کې چارواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي دوی ته یو هغه د دوی د خیال د فکر ازادي ورکړی شي نو بیا ډېر ښه ګام پرته کېدلی شي، هغه د ځوانانو بنډرونه زپه کېدلی شي، مشاعرې زپه کېدلی شي. مخکې مالو خیل صاحب هغه که ووایو په دغه اخیر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وه او دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول، یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې، یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسی نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پرته دي، یا مثلا ټوکې چې دوی راټولې کې د ادب په برخه کې، نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی، بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت کې په جمهوریت کې یا په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله، دوی بودیجه په تعمیر باندې، تعمیر یوه اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې، په تحقیق باندې، په ادب باندې، مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په حدمات باندې یوه خام لیکنه، یوه خام مجله په غذای کې، یوه خام شاعره ورسره په څنګ کې ککې کراک به مونږ وښیو چې د خوست تاریخي ځایونه دي، په دې ځای کې یوه خام شاعره، یوه خام مله فارم باغ، په دغه باندې د دې په تاریخي ارزښت باندې مقاله ولیکله شي، د ځوانانو لخوا تحقیق وشي، ریسرچ وشي، یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي، یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی، د دې یوه خاص څېړنه ځوان په خوست کې وکړي، په بدخشان کې وکړي، په لغمان کې وکړي، په پنجشیر کې وکړي، په نورو ځایونو کې وکړي. نو هغه شایان الخیل صاحب په یوه اندازه کمزوري په هغه وخت کې هم وایي چې تمیر ته متوجه وان، تر دې چې کوم فرهنګي هلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل، په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي. هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو، یا شاعران چې وګورو، یا د ادب مینوال چې وګورو، یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي، دوی ته څه توجه ده؟ الخیل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي، په یوه باغ باندې غږېږي، د سیل په یوه غونډۍ باندې غږېږي، په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق، هغه ریسرچ ورځ تر بلې پسې خرابېږي، لا هم کمزوری کېږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي، نړیوالې رسنۍ دي، شریکې نه کی، بلکې دوی په د خپل د فیسبوک پاڼو طرفه، ورسره په څنګ کې د خپل ټویټرې طرفه، یا د خپل ټیک ټاک طرفه، د خپل شعرونه، خپل مقالې، خپل خبرې شریکوي، چې داغه د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر، چې دوی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګ کې، یوه مینه هوا د ادب سره، مینه ورسره په څنګ کې، هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي. نو نور که ووایو په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار، تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې ځوانانو لپاره، د شاعرانو لپاره، خاصا د هغو خلکو لپاره چې ریسرچ کوي، دوی تحقیق کوي، په پوره پیمانه نه کار نه دی شوی. خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چارواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزل شي، ځوانان تحقیق وکړي، ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي، د وطن لپاره په درد وخوري، دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باغو بهجران که دی پورسی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا Thank you.
مشال ریڈیو واتس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی.